دا مشال رادیو دا وخت د سهار 10 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د اپریل 23 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د حکومتي او طالبانو د مذاکراتي کمیټانو غونډه، په سوات کې د مشال رادیو له لوري مشاعره، او په بنو کې د فوټبال ټورنمنټ سربیره په افغانستان کې د ولسمشری د انتخاباتو د پایلو د نیټې او د اوکراین د بحران سربیره د میرمنو په اړه ځانګړې ونځ خبرونه تاندې هیلې درته لرو. خو په لومړي سر کې به فرخنده اسد ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
د پاکستان د داخله چارو مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان نن د طالبانو د مذاکراتي او د حکومتي کمیټې یو غونډه رابللې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وايي حتمی نتیجې به د روان خالی پورس اعلانوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په روس غږ کړي په یوکرين کې د تاوتریخوالي د زیاتولو د لاس واخلي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه د داخله چارو مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان نن د شورو پورس طالبانو د مذاکراتي او د حکومتي کمیټیو یو ګډه غونډه رابللې. په دا غونډه کې بعد د طالبانو سره د خبرو د عمل د پرمختګ او د لړکی په راتلونکي کې د ستراتیژي په جوړولو خبرې کیږي. په دا غونډه کې بعد د طالبانو لخوا د ډزبندۍ په اړه هم بحث کیږي. د نوړاندې طالبانو د یوې میاشتې د ډزبندۍ اعلان کړی وو. د پاکستان د دفاع وزارت د دغه هیواد یو شخصي ټلویژن جیو خلاف امراته یو نوټس استولې چې پکې ویل شوی د خبری ادارې د هیواد په امنیتي ادارو تور لګولې چې د دوی په خبریال حامد میر په حمله کې لاس لري. د مشال خبریال وایي د دفاع وزارت لخوا دغه نوټس 13 ورځ لیږل شوی او پکې ویل شوی دی جیو بغیر لس ثبوته د هیواد په استخباراتي ادارې ISI او د دې په مشر تورونه لګولي او د پیمراد اصولو خلاف ورزي کړي. په دغه نوټس کې د جیو د لایسنس د کینسلولو هم ویل شوی دی. په دغه حمله کې حمید میر شپږ ډزه لګیدلې، خو ډاکټران وایي حالت یې له خطرې بهر دی. په هغه د حملې خلاف په ټول ملک کې د خبریالانو احتجاج لا هم دوام لري، او حکومت دغه پیښې د پلټنو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی دی. د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو اعلان چې ټاکل شوی و سبا وشي دوه ورځې وځنډېده. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
ابتدایي پایله به د سور په شپږمه نیټه باندې اعلانېږي، یعنې سل په سلو کې د شنبه په ورځ باندې. د دې لپاره پوره کار روان ده او زموږ همکاران شپه ورځ د دې په لټه کې دي او په دې باندې کار کوي ترڅو د افغانستان خلکو سره د انتخاباتو ابتدایي پایلې ورسره شریک.
تر اوسه د ولسمشری د انتخاباتو نږدې 50% ابتدایي نتیجې اعلان شوې دي چې عبدالله عبدالله 34.5% رای خپل کړي، او په د پسې د اشرف غنی احمدزی رای زیات دي چې 33.3% ته رسیږي. افغان ولسمشر د افغانستان او پاکستان لپاره د روس له ځانګړي استادی سره په کابل کې وکتل. حامد کرزی له زمیر کابلوب سره پرون په ار کې خبرې وکړې. د روس ځانګړي استادی اول هیوادی له افغانستان سره په اقتصادي او پوځي برخو کې پر خپل ژمنو ولاړ دی. ولسمشر حامد کرزی بیا روسی استادی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان نوی ولسمشر به هم له روس سره خپلې اړیکې ښه ساتي او لا به یې پراخوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روس د بهرنیو چارو وزیر او د یوکرین وزیر اعظم سره په ټلیفون د یوکرین د شرقي سیمو په حالاتو او تیر اونۍ د جنیوا د لوزنامې په عملی کولو ځان ځان لا خبرې کړې دي. جان کیری د اپریل په 28 نیټه سرګی لاروف ته وویل واشنگتن د روس لخوا د دغه شخړې په ختمولو کې په ناکامۍ سخت اندېښمن دی، او په ماسکو یې غږ وکړ چې د پارونکو بیانونو ورکولو دی لاس واخلي. د یوکرین له وزیر اعظم آرسینی سینیوک سره په خبرو کې جانکری د یوکرین د حکومت د جنیوا لوزنامې د عملی کولو لپاره د دوی د ګامونو ستاینه وکړه چې پکې خلکو ته د معافی ورکولو قانون او د امنیت او همکارۍ د یورپی ادارې د پلټون کې مشن سره مرستې شاملې دي. نړیوال سارون کې وایي د شام د کیمیاوي وسلو تر شپږ 80% ډیر مواد له منځه وړل شوي دي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان په یو لیکلي بیان کې ویلي د شام حکومت د نهه په ورځ د لازاکیا بندر ته د کیمیاوي موادو یوه بله برخه واستوله چې دا مواد په کښتیو کې ځای پر ځای شول او د شام له خاورې وایستل شو. د شام حکومت غواړي چې پاتې کیمیاوي مواد د اپریل په 20 نیټا وسپاري او دغه بیا د جون په اخر کې لمنځه یوړل شي. دغه نیټه د هغې موافقې له مخې ټاکل شوې چې تیر کال د روس او امریکا ترمنځ شوې وه. روس د شام د حکومت اتحادی د امریکا د شامی یاغیانو مرسته کوي. په روس کې یوې نظر پوښتنه کې دا معلومه شوه چې 50% خلک د روس په تاریخ کې د ولادیمیر لینن اثر مثبت ګڼي او ځینو بیا دغه ډیر مثبت ګرځولې. د نظر پوښتنې دغه نتایج د لینن د 1940 د پیدایش په ورځ پرون په لیواډا مرکز کې د اپریل په 2 نیټه خپاره شول. د 2008 کال راهیسې د لینن په اړه مثبتې رایې په زیاتېدو دي چې په دغه وخت یوازې 29% خلکو د هغه په حق او 26% روسی ولس هغه یو منفی او یا زیات منفی کس ګرځولې وو. په 13 جنوري کې د لیواډا د نظر پوښتنې تر مخه 53% خلک غواړي چې د لینن مړی ښخ کړل شي، کوم چې اوس په ریډ سکوئر کې په یو مقبره کې د نندارې لپاره پروت دی. او بل خبر دا چې امریکا اعلان وکړ چې نږدې 600 پوځیان پولینډ او بالټیک هیوادونو ته استوي سو هلته په پوځي مشکونو کې برخه واخلي. د امریکا دفاع وزارت ویل هغه امریکایي ځواکونه چې په اټلي کې دي هغوی به نن پولینډ ته د پوځي مشکونو لپاره ورسیږي. د امریکا د دفاع وزارت یو بیان ویل امریکایي ځواکونه به استونیا، لاتویا او لیتوانیا ته هم لاړ شي او بیا به په هغو مشکونو کې ګډون وکړي چې 100 میاشتې وروسته پلان شوي دي. داو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان حکومت نن د طالبانو او د حکومت لخوا د مذاکراتي کمیټانو ګډه غونډه رابللې ده. په داسې حال کې چې وسوالو طالبانو د ډزبندۍ ختمېدو اعلان کړی دی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي ریاست باید خپل بریالیتوب له لاسه ورنکړي.
یو تنظیم سره چې کوم دی خبر شو چې یو څو خلک یې مړه کړل، نو دا څه خو نور نه اوچتېږي. بیا خبرې کوي نو سره خو پرېږدي خپل ځای، کنه ریاست خو خپل ځای به څه پرېږدي.
د خیبر پښتونخوا په سوات کې د مشال رادیو په مرسته مشاعره وسوه چې شاعرانو خپل کلامونه پکې واورول.
جون می چپے دے تا سکون یہ گیلا ولی حکم د سیلابونو پسینہ کے قرار سکار کوي.
د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو ابتدائی پایلی به د راتلونکي خالی په ورځ اعلان سی. د ټاکنو د کمیشن ویاندوای
د ټاکنو خپلواک کمیشن پریکړه وکړه چې ابتدائی پایلی به د ثور پوش په ګمنه تا د شنبه پورز اعلان وي.
او دروانی خبرونه په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړي ونې خبرونه تاندې هلي هم لرو چې دا ځل له ډیر سره د تعلق لرونکي مدني ټولنې فعال شاد بیگم سره خبرې سم. روان پوسټ
کې دا خبره په دې برابر نن کړو وخت دا ښکاري چې دا خلې به یو بل لار ځان راوځي او سیاسي عمل به ډیر ځل خپل ځای جوړ کړي.
په روان خبرونه کې د سیمې په اړه نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره وسه. زموږ غل مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو سبا د مازیګر تر 6 بجو پرې په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. لکه څنګه چې مو په خبرونه کې هم واوریدل، د پاکستان حکومت نن د طالبانو او د حکومت لخوا د مذاکراتي کمیټانو ګډه غونډه رابللې ده. د دې خبرې اعلان د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وکړي. په دې اړه لسان باد مشال رادیو خبريال احمد الله راپور کوي.
د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د حکومتي او طالبانو مذاکراتي کمیټو مشترکه اجلاس نن په اسلام آباد کې رابلل دي چې پکې به امن مذاکراتي عمل کې تر دې دمه شوی پرمختګ جایزه اخستی شي. د داخله وزارت لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دي چې د مشترکه اجلاس کې به طالبانو لخوا جنگبندۍ نه غزول په اعلان غور کول شي او دراتونکو لپاره به پکې کړنلار ټاکل شي. یاد دي چې تحریک طالبان پاکستان د 40 ورځو جنگبندۍ ورستو د نه غزول اعلان کړی وو او ویلی یو چې حکومت مذاکرات جاری ساتلو کې سنجیده نه دی. په جواب کې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلی وو چې جنگبندۍ نه په غیر با مقصد مذاکرات مخ په وړاندې نشیتللې. دا د هم یادوي چې مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلو لپاره حکومت د 150 زیات غیر عسکري طالبان خوشی کړی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې تاسو اوریدل، د پاکستان حکومت نن د طالبانو او حکومت لخوا د مذاکراتي کمیټانو ګډه غونډه را بللې ده. څېړونکو وایي تیر ورځ په 400 او تر هغه وړاندې په پېښور کې تر سره سو وسوال بریدون ته په کتو سره داسې ښکاري چې د طالبانو د ډزبندۍ نه غځولو اعلان عملي سو. کارپوهان وایي حکومت د مذاکراتو په سلسله کې طالبانو ته د فریق حیثیت ورکړی، خو آیا دویم فریق یعنې حکومت به هم د ولس د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي او که څنګه؟ په دې هکله زموږ همکار منور شاه یو رپورټ جوړ کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې پاکستانی وسلوالو طالبانو ویلي ډزبندي نه غځوي خو د امن لپاره به خبرې اترې جاري ساتي، پرون اول په 400 کې او بیا په خبر سره نږدې په بډابیره کې په پولیسو بریدونه شوي چې په کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او په لسګونو نور جوبل شوي دي. پوښتنه دا ده چې په دې حالاتو کې هم د حکومت او وسلوالو ترمنځ د امن مذاکرات څه ګټه لري او کنه؟ د دفاعي چارو سیړونکي لیفټننت جنرال ریټایرډ تلت مسعود په دې اړه وایي.
نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ پیس پروسیس پہلے بھی ایسے آگے جا رہا تھا.
نہ زمانہ دے خیال سے پدی لڑکے مذاکرات تو اڑاندے ہم سے گٹا کڑے دا دا د ځنی خلکو خوش فهمی وا چې د وسلوالو سره به د خبرو اترو د لارې امن راشي. د مذاکراتو په حق کې به وزیر داخله او د طالبانو مذاکراتي کمیټه د امید خبرې کولې، خو موږ ته معلومه وا چې دا سلسله به هیڅ ګټه ونه کړي ځکه چې ترګری ختمول نه غواړي. بیا د هغوی خپل منځ کې هم اختلافات او جګړې روانې دي، نو که فرض کړه یو ډله روغه وکړي نو هم واضح نه ده چې نور ډلې به یې منی او کنه.
نوموړی زیاتوي تر دې دمه وسلوال د خبرو اترو په نوم خپلې ګټې ترلاسه کولو کې بریالي ښکاري، بلخوا مرکزي او صوبایي حکومتونه لا هم په خپل موقف ولاړ دي او وایي چې امن به یوازې د مذاکراتو د لارې راځي. د وسلوالو لخوا د ډزبندۍ نه غځولو په اعلان د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان خبریالانو ته وویل،
امن کی خاطر مذاکرات کا ہونا ضروری ہے.
د سولې لپاره د مذاکرات جاری ساتل ډیر اړین وي او د مذاکرات لپاره اوربن ضروری وي، نو د هغو اندېښنو د لری کولو حساب کو چې لمخي طالبانو ویلي چې دوی به اوربن ختموي.
خو سیړونکو وایي دا ممکن نه ده چې د مذاکراتو د لارې نه بخوندونه یوازې حکومت لری کوي او وسلوال به د لړ کې هیڅ کام نه پورته کوي. دا را د دفاعي او سیمایزو چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر محمد صاد وای، وسلوالو سره مذاکرات کول هغوی ته جایز مقام ورکول دي.
فرسکا یو دهشتګر ګروپ ته هغه فرسکا یو سړی اغواکی خبردار نه چې تاسو یو سړی زندگی بچ کې او دغه $100 million ورکې او لسکا سره خوشی کې. دا مسله نه ده، زندگی بچ کول دغه دی، خو آیا تا چې دغه وکړل تا نور خلق ته خطر کې واچ؟ دا چې پاکستان کې بس وګوره چې دا تاسو یو تنظیم سره چې کوم دی په دغه باندې خبرې شو کړه چې اوس هغه بمونه چې دغه خلق یې مړ کړل، نو دا څه خو نور مړو چې دیږي بیا او څنګه څه خو پرېدی بیا چې خبرې کې نو څنګه څه خو پرېدی خپل ځای کړه ریاست خو خپل ځای بیا څه پرېدی.
په هیواد کې د مذاکراتو مخالفین نیوکه کوي چې د سولې د خبرو اترو عمل کې وسلوالو ته د ریاست د برابر فریق حیثیت ورکړل شوی. پښتنه دا ده چې د وسلوالو لخوا په عملی توګه د ډزبندۍ ختمېدلو په لړ کې ترهګر بریدونه ترسره شو، نو د بل فریق یعنی حکومت او ریاست لخوا هم د کاروایی امکان شته او که څنګه؟ په دې هکله جنرال ریټایرډ تلت مسعود وایي،
زما په خیال ریاست به خپل رد عمل لازمی ښکار کوي، انتظار به نه کوي او تاسو به وګورئ چې په دوه درې ورځو کې بعد څه ډول عملیات مخې ته راشي. د وسلوالو نه د دې بریدونو بدل اخیستل ډیر ضروری دي، که داسې ونه شي نو ریاست به لا نور کمزور ښکاره شي. وسلوالو ته دا پیغام ورکول هم ډیر ضروری دي چې ډزبندي یو اړخیزه نه وي، که وسلوال بریدونه کیږي نو د وسلوالو خلاف به کاروایی هم کیږي.
نوموړی زیاتوي وړاندې هم وسلوال د هوایي ځواکونو د عملیاتو له وجې خبرو اترو ته تیار شوي وو او اوس هم حکومت ته پکار دي چې ټول ولس په دې خبر کړي چې دوی د امن مذاکراتو لپاره مخلص دي، خو وسلوال د دې عمل خلاف ورزي کوي. نو ریاست مجبوره ده چې د دوی پر ضد کاروایی وکړي.
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یوه نیمه بجې
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شملا
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
زمر شغ له مشال رادیو خوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځنګړو 19 پروګرامونو لړلیک تاسو او اوریدي او زو د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی پر لور د خیبر ایجنسی خلک شکایت کوي چې په لوړګي کې د جرمني په مالی مرسته د ویلي روختون د وداني تعمیراتي کار په وخت مکمل نه کړی سو. دوی وایي چې حکومت سره وعده کړي و چې د 2013 کال د جون په میاشت کې به کار مکمل سي، خو تر اوسه پرې کار سرته نه دی رسیدلی. ځای اوسیدونکي شکایت کوي چې لمخ کې نه دلته د سیاد اسانتیاو د نسوال له امله دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي، نو باید پر دې نوې روختون کار تیز کړل سي چې دوی ترې ګټه واخلي. په دې حق نور تفصیل له سیمې څخه د مشال راډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې د جرمني په مالی مرسته په لوړګي کې د کټګوري ای روختون تر اوسه مکمل نه کړای شو. دوی وایي چې چارواکو ورته ویلي وو چې د دغه روختون تعمیراتي کار به په 2013 کال کې د جون په میاشت کې سرته ورسي، خو تر اوسه یې مکمل نه کړ او تعمیراتي کار پرې سست روان دی. په دې حکله د خیبر سیمې یو مشر قدر میره پرې دی مشال ریډیو ته وایي:
دغه مزلې والے دغه سپټال نه ویلی وو چې په جون 2013 کې به جوړ شي، او شلشل وارندا خبره وکړه واسپټال جوړ نشو. او په دغه سپټال کې مونږ په ایمرجنسي کې او یواستن کډر خپل ویل ورو ارته ویل ورو او د مونږ ته کم بورډر نه ملوي کې چې ویل وی وي اخدا په خول له جدرمی یا پښاګې کوم نشي دل ور ده ولغه چی یا پښاګې کوم نشي یا په لمجت کوم نشي یا په غورو نه بیرته راستنی کو.
او د خیبر سیمې او بلتن عزیز الله وای چې دوی داسې روغتونونو ته ډیر اړتیا لري.
کدا سپټال جوړ شي مونږ ته عوامو لپاره ډیر زیاته فایده راورسي او ډیر تکلیف راته کم شي.
په خیبر جنسی کې د جرمني په مالی مرسته د کټګوري ای روغتون په وخت نه تیارې دو په حق لمچکله د یاد سیمې نه د کمی سملی غړي شاج ګول پر دې سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
چې کله نه کوتل سپټال دې جون 31 جون به به کمپلیټ کیږي ان شاء الله، او التا با سټاف فزیاتیږي او سره التا په هغه باندې کار شروع شو. ډاکټرانو لپاره د هاستل لپاره په بنګو باندې ډېر ځمکه کم نیو شو او خرڅم پکې تراتل. نو ما خپل ایډیټ کې د ډاکټرانو لپاره او د نرسانو لپاره
یا د دوی چې د خیبر ایجنسی په لوړګي سیمه کې د جرمني په مالی مرسته کټګوري ای روغتون جوړیږي. او د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې که دغه روغتون جوړ شي نو د پېښور د لوی روغتونونو په شان به پکې د ځایي خلکو علاج کیږي او د صحت یو شمېر ستونزې به هوارې شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د پښتنو خزل لپاره د مشال اونیزه خبرونه
تاندې هيله
دلته خوشاله یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکولم او سبب
چې موږ بالي اورا درو دې موږ بجول بیرتن دی دلته
د کینیډا په سنټ کې ناست هم ډېر نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده اسد سرا
تاندې هيلي
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري د میرمنو پاړه ځنګړي ونځ خبرونه تاندې هلی تاسو درواني غړي په پای کې اوریدلای سي. اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور لمړی زو سوات په سوات پونتن کې د مشال رادیو په مرسته خپل ژبه خوږه ژبه پنوم د پښتو مشاعره وسوچ پکې د پونتن د زده کوونکو استادانو سربیره د سیمي ادیبانو شاعرانو په لوی شمیر کې ګډون وکړي. په دغه اړه د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان راپور لیږلې دي چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
مشاعره کې د سوات او چکدرې زلمو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل او د اوریدونکو څخه خدات ترلاسه کو.
جون می چپې دې ته سکونې ګيله ولې وکم د سیلابونو په سینه کې قرار سکار کوي او تبي په پرېم اکدا چې او جانم نو ټیک بشما تبي په پرېم اکدا چې او جانم نو ټیک بشما د تور سترګو په بیمار ستا انار سکار کوي اور د بمونو نامن نو چې سیلاب راغې په پښتونخوا کې یو د ماسا بل عذاب راغې چې آهر ولې دا شوشو نن زمونږ سره نه چا څه سوال وکړو او نه د چا جواب راغې.
د پښتو مشاعرې لپاره رابلل شوې دغه لویه غونډه کې د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر او شاعر عثمان الاسیار د پوهنتون مشر څخه د پښتو څانګې پرانستې غوښتنه وکړه.
پات یونیورسٹی کی دا پختو سانگ نش او کور سر دا فائن آرٹ او دا پختو دا دو سانگی راشی زمونگ دا هنرمندان او زمونگ دا ادیبان و شاعران و ډیر ښه روزنه وشي نو دغه مطالبه کا پاس چانسلر صاحب خپل خپل انتظامیه کې په دې مدیر غور وکړي نو ډیر زیاته مننه کوي.
د سوات پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد جانزیب خان په دغه موقعات د مشال ریډیو مننه وکړه او د پښتو څانګې په اړه یې په خپله وینا کې وویل.
تو سره سره به لوکل چې کوم لینګویج دی دا ټول یو ډیپارټمنټ اوس دا صرف دونه غواړي چې یو ځای داسې وي چې هغې مونږ دا درې څلور کمرې ومنې دوه زمونږ هغه سټاف په یو کمره کې ګزاره وکړي خو چې هغه کم سټوډنټان مونږ راولو یا ویزیټر چې هغې له ناستې له یو سټاف روم یا چیرمین له یو کمره او سټاف له یو کمره په یو دوه کلاس رومونه چې دونه ځای مونږ ته چېرته میسر شو نو مونږ انشاءالله دا خو فاین آرټس دپاره مونږ
دغه مشاعره کې د مشال ریډیو اسلام آباد بیرو چیف علم زیب خان هم ګډون وکړو او د مشال ریډیو له اړخه د سوات پوهنتون مشر وایس چانسلر ته یادګاری شیلډ ورکو. په اخر کې د پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد جانزیب خان مشاعره کې ګډون کوونکو شاعرانو سندرغاړو او نورو هنرمندانو ته انعامونه او اسناد ورکړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شهرګردی مکمل ختمه
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د راپورونو او خبرونو ترڅنګ ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري چې تاسو یې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې اوریدلای شئ. او زو د بنو پر لور د خبر پښتونخوا په بنو ضلع کې د آل پاکستان ډي آی جی ملک سات شهید پنوم فوټبال ټورنمنت دوام لري چې د پاکستان د بیلابیلو سیمو فاټا او افغانستان ځینې لوبډلې برخه پکې اخلي. د ټورنمنت منتظمین وایي چې دوی اوس هر کال د دغه ټورنمنت اهتمام کوي چې غواړي ځوانان مثبت لوري ته وهڅوي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر دغه ټورنمنت ورغلی او تاسو ته راپور دراوروي.
د ضلع بنو په ډګر دویم سالانه آل پاکستان ډي آی جی ملک سات شهید فوټبال ټورنمنت دوام لري چې د ټورنمنت انتظامیه په وینا د ملک بیلابیلو سیمو فاټا او افغانستان خوست او جلال آباد لوبډلې هم پکې برخه اخلي. تیر ورځ فوټبال لوبه د جنډولا او بنو ټیمونو ترمنځ وشوه چې بنو لوبډلې د یو ګول په مقابله کې په دوه ګولونو سره لوبه وګټله. د ټورنمنت منتظم اسرار خان بنگش مشال ریډیو ته وویل مقصد یې دا و چې خلک د مثبت سرګرمو په طرف متوجه کړي.
د ډي جی ملک سات شاید په نوم د آل پاکستان ټورنمنت او پاکستان د کونه کونه نه ټیمین اردري می موږ دا کوشش تا چې د جلال آباد ټیم یو دروشي او دا ټورنمنت می د مقصد د پوره کړه چې د حال چې کیم دی چې دا جو کې دي زنه مزاز نه خولي خوان زنه خولي ملک شه په وطن شه یو امن و یو جوړوي او پلیرون چې کیم دی د امن سفیرون دي او همیشه امن طرف پلا یغه کوي.
دغه ټورنمنت کتلو لپاره د جنډولا نراغله نور لایک شاوای بنو مازیګر حسیم خکولې دی خو دغه ټورنمنت سره نور هم خیسته شوه.
میچ په ډېر بوکسری پوزیشن راوند دی بانی هونر ډېر مې منوا سالته بانی مازیګر خو داسې دو چمخ ټیم شي ویلی دی بانی ویله خو بانی ګولې ویله خپل غو دنه مو دی دا هو زته یو خوشولې پښه جوړا شوې دوه ځانم نه نه جوړې شي بیا خواند کو ډېر زیات وردا بتا بای میش.
په دغه ټورنمنت کې برخه اخیستون کې یو لوبغاړی راحت عالم مشال ریډیو ته وویل سومره زیات چې کېدلی شي داسې لوبې پکار دي چې ورسره به د سویلی سیمو او قبایلی فوټبال ځوانانو ټیلنټ مخې ته راځي.
چې څومره زیات نه زیات موږ ټورنمنټان چیرږو د خلکو توجه به د دهشتګردي د ماکې د شیان روان دي دغه نه به واړېږي ادو ته به یو خوشي میلاو سي او موږ ته به موقع میلاو سي چې موږ خپل هنر ظاهر کړو. جنډولې دا مخصله شمالي وزیرستان سلا واڼه دغه چې ټورنمنټان پکار دي حکومت ته پکار دي چې حکومت ته وکړي څوره ټیلنټ تا څوره هغه تر یورپ نه زلته ټیلنټ زیات ته خو موږ ته موقع نه میلاو کیږي.
دغه ټورنامنټ د مارچ میاشتې نه شروع شوی چې د مئی میاشتې سلورمې نیټې ته به پای ته رسي او منتظمین وایي تیر کال نه یې دغه ټورنامنټ سلسله شروع کړې چې هر کال به یې د پسرلی په موسم کې اهتمام کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
زموږ غله مشال رادیو څخوري او کچیر تاسو فیسبوک یا ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دې غوډواړو هم لمشال رادیو سرځان ملګری کړی. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. ایف پی خبری ایجنسی لیکي پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د کچا آبادیو پر ضد عملیات پیل کړی دي چې پکې زیاتره عیسایان او افغان کډوال میشتي. چارواکي وایي چې دغه آبادی په غیر قانوني توګه جوړ شوی دي. د دې رپورت نور تفصيل انیسا اجمل وړاندې کوي.
ایف پی خبری ایجنسی لیکي د جامنی رنگ په لوپټه کې پټه یو خزا مرجان چې د اسلام آباد په کچا آبادی کې اوسیږي پر دې سخت خفده چې حکومت ورله کور اوران کړی دی. پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د کچا آبادو پر ضد عملیات پیل کړي چې پکې زیاتره عیسایان او افغان کډوال میشت دي. چارواکي وایي چې دغه آبادی غیر قانوني دي او پکې د ترهګرو پټن ځایونه دي. او یا کلنی مرجان اولیدل چې په سو دقیقو کې د ښار انتظامی سی ډی اے دغه کور چې د مرجان لپاره یو وړه دنیا و ړنګ کړه. مرجان اجان سا ویلی دی چې دا په د غزې کې د تیرو سلويختو کالونو راهیسی اوسیدله. سی ډی ای هغه مکمله تباه کړه. هغه کونډه ده، شل کال وړاندې یې خاوند مړ شوی او دوه لوی زامنې هم مړ شوي دي. مرجان زیاتوي دا یوه غریبه ښځه ده او ولې سی ډی ای د دې خبره نه اوري. اجانس لیکي سی ډی ای دا وخت د کچا آبادی په شان بغیر د تاوان ورکولو یا د دوباره کورونو جوړولو د نورو څوارلسو آبادو یو فهرست جوړ کړی دی او وایي چې دغه ودانۍ غیر قانوني دي او دوی یې د ړنګولو پلان لري. اجانس لیکي د مرجان دا کور د هغې وروستو حکومت روان کړی دی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد په سبزی منډی کې په چاودنه کې 22 تنه وژل شوي وو چې ویل کېږي د برید په اسلام آباد کې د 2008 کال وروستو لومړی خونړی پیښه ده. پرویز مسیح چې په هغه آبادی کې اوسیږي چېرته چې زیاتره عیسایان میشت دي وایي چې دغه ټولنه په ډېره ویاره کې ده. اجان سره د خبرو پر مهال د پرویز مسیح د سترګو نه اوښکې څڅېدې او ویې ویل چې دوی سره نه خو ځمکه شته او نه بل جایداد چې ورته لاړ شي او که حکومت دوی ته ځمکه هم ورکړي نو بیا هم کورونه نشي جوړولی ځکه چې پیسې ورسره نشته. پرویز مسیح وایي د آبادی په یوه شپه کې نه دي جوړې شوې او که چېرته دا غیر قانوني دي نو بیا ولې سی ډی ای هغه وخت خلک نه منی کوي کوم وخت چې کورونه جوړوي. نوموړي په چارواکو د ځینو ودانو د نه ړنګولو په بدل کې د رشوت اخیستو تور هم پورې کړی دی. پرویز مسیح وایي که چېرته حکومت بلډوزرې راوستې او که وایي چې دوی به ختم کړي نو د بلډوزرو مخې ته به ودرېږي. د ټول پاکستان د کچا آبادی د اتحادیې یو مشر عاصم سجاد وایي چې د اسلام آباد مالداره خلک د خپل ژوند خوان هم د دغه کچا آبادی د خلکو په سری اخلي چې څوک یې نوکران دي او څوک ورله پخلی کوي. نوموړی وایي په دغه آبادی کې زیاتره کارکوونکي خلک دي. داغه خلک دي چې لکه بلې اسلام آباد چلیږي. مزدوران، ډرایوران او خانسامگان ټول هم دغه خلک دي او اکثر عیسایان بیا د صفایانو کار کوي. د عیسائی ټولنې یو پادری یوسف مسیح بټي اجانستا ویلی دي چې نو ورسره کلاشن کوشتا او تماچا دوی پر امن خلک دي. شال او شمله
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شمله وټی چې دوته می پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون نه پردې اورې راخه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دی؟
پمرست پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د منځه وځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت کې چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شمله پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پرواز پاو کم 4 بجې او د خالی پرواز پاو کم 2 بجې.
ز زموږ راغله مشال رادیو خبري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه هر ورځ د سهار لنه بیا د ماځګر تر شپږ بجو اوریدلای شي. د سهار لسمې بجې سوې فرخند اسد به د مهم خبرونو لنډي سواروي.
د پاکستان د داخله چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان نن د طالبانو د مذاکراتي او د حکومتي کمیټې یو غونډه رابللې. په دا غونډه کې به د طالبانو سره د خبرو د عمل د پرمختګ او د لړکی په راتلونکو کې د ستراتیژي په جوړولو خبرې کیږي. د پاکستان دفاع وزارت دغه هیواد یو شخصي ټلویزیون جیو خلاف امراته یو نوټس استولې چې پکې ویل شوی دغه خبری دارې د هیواد په امنیتي ادارو تور لګولې چې د دوی په خبريال حامد میر په حمله کې لاس لري او باید لایسنس یې کینسل کړي. د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو اعلان چې ټاکل شوی و سبا وشي دوه ورځې وزنډېده. د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي حتمی نتیجې به د روان خالی په ورځ اعلانوي. تر اوسه عبدالله عبدالله وړاندې دی. افغان ولسمشر د افغانستان او پاکستان لپاره د روس له ځانګړي استازي سره په کابل کې وکتل. حامد کرزي زمیر کابلوف ته وویل هیواد به له روس سره خپل تعلقات نور هم پراخوي. نړیوال څارونکي وایي د شام د کیمیاوي وسلو تر شپږ اتیا فیصده ډیر مواد د منځ وړل شوی دی. د شام حکومت غواړي چې پاتې کیمیایي مواد د اپریل په اوویشتمه نیټه وسپاري او دغه به بیا د جون په اخره کې له منځه یوړل شي. امریکا اعلان وکړ چې نږدې شپږ سوه پوځیان پولینډ او بالټیک هیوادونو ته استوي سو هلته به په پوځي مشکونو کې برخه واخلي. د امریکا دفاع وزارت ویل هغه امریکایي ځواکونه چې په اټلي کې دي هغوی به نن پولینډ ته د پوځي مشکونو لپاره ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي باید روس ته یوکرین په شخړه د پارونکو هڅو او بیانونو لاس واخلي. او په روس کې په یوې نظر پوښتنه کې دا معلومه شوه چې یو 50% خلک د روس په تاریخ کې د ولادیمیر لینن اثر مثبت ګڼي او ځینو بیا دغه ډیر مثبت ګرځولې.
د مهم خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدي چې فرخند اسد وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانټ د کتنې دا چې په اسلام آباد کې د دغه هیواد کورنی ورسپانو په خپل اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی. رابعه اکرم خان مهم ټکی راغونډ کړی دی.
مشرک ورسپانه خپل ادارې کې وزیر اعظم نواز شریف د خلیلی کې چې طالبانو سره په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی او غوړمل کې تر هغه لري په نوې لړۍ قابو موندلو کوششونه روان دي. ادارې وایي وزیر اعظم نواز شریف له اړخه طالبانو سره مذاکراتو کې د پرمختګ کوم خبره وشوه. نو که وکتل شي حقیقت د بیانونو سره سمون نه خوري ځکه چې طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکرات د ځنډ ښکار شوی دي او د دې اعتراف د سالیسي کمیټې یو مهم غړی هم کړی دی. ادارې زیاتوي حکومت او طالبان ترمنځ د دیانو په پریخولو اختلاف یو داسې مسله ده چې هغه حکومت حل کول غواړي نو شاید ممکن نه شي ځکه چې حکومت عدالت او پارلیمان ته جواب دی. ادارې په وینا طالبانو لا د مذاکراتو دروازې بندولو رسمي اعلان نه دی کړی او نه طالبانو مشورولې له اړخه سرکاري اهلکاران په نخښه کولو څه خبره مخې ته راغلې ده. خو که وکتل شي نو پولیس اهلکارانو په نخښه کولو پیښې شروع شوې دي. ادارې وایي د دې وروستو پیښو ذمېواري لا چا نه ده اخیستې. نو اوس دا یو امید پاتې دی چې د مذاکراتو عمل یو ځل بیا شروع شي. ادارې لیکي په زیاده دي چې د عملی اقداماتو په ذریعه کام ته باور ورکړی شوی وي. حکومت د مثبت اشارو او د پرمختګ خبرې کوي. ادارې اخیره کې لیکي که حکومت مذاکراتو کې سنجیده وي او که خیبر پختونخوا حکومت اتفاق لري نو د زر مذاکراتي عمل لپاره دي د خیبر پختونخوا گورنر او د وزیر اعلی کومک ترلاسه کړی شي. نو کېدای شي چې داسې په صورتحال کې د بهتری سګنجش روزي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د سینټ انساني حقوقو کمیټې یوټیوب باندې پابندی او چتولو په اړه یو متفقہ قرارداد منظور کړی دی چې په هغه کې حکومت ته تجویز ورکړی شوی دی چې یوټیوب باندې پابندی څه فائدہ نه لري. ادارې مخکلي کې یوټیوب د معلوماتو خزانه ده چې صرف په یو کلیک خلک سیاسي، عوامي او علمی معلوماتو ته په اسانه ورسی. خو صرف د بد احتیاطۍ له وجې داسې مواد په دې جاری شو چې د یوټیوب پوره سرویس په پاکستان کې بند شو. ادارې لیکي اوس چې د سینټ کمیټې یو قرارداد په ذریعه یوټیوب بیا شروع کولو کومه مطالبه کړې ده باید چې په هغه عمل درآمد وشي. او دا روایت اوس بدلیدل پکار دي چې کم قرارداد منظور شي چې په هغه عمل درآمد هم وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا خبریالانو د حقونو لپاره کارکونکو وی نړیوال ادارې په خپل ولیکنه کې پر پیژندل سوی پاکستانی خبریال حامد میر باندې سوی وسوال برته پکتنی د پاکستان حکومت ته وړاندیز کړی چې د دې پیښو د لمن زړولو لپاره جدي اقدام وکړي. بلخوا برتانوي انډیپندنس ورځپاڼې د پاکستان لخوا سعودي عرب ته د جنگي الوتکو ضد میزایلونو ورکولو د امکان په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. د دې دواړو مقالو غټه کې هارون باچا درته وروي.
د خبریالانو د حقونو لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ لخوا په خبره شوې لیکنه کې ویل شوي چې د ادارې د تیرې اونۍ د پایش په ورځې د پاکستان د یو شخصي تلویزیون جیو پر نومیالي خبریال حامد میر د وسلوال برید او پر هغې راتلونکو عکس العملونو ته په کتنې صرف کړي. په لیکنه کې په تیرو نږدې وختونو کې پر یو شمېر نورو پاکستاني خبریالانو د شویو حملو یادونه هم شوې ده. په دوه کې د 13 مارچ میاشتې پر 28مه د ایکسپرس خبری ادارې د خبریالو پیژندل شوی څېړنکار رضا رومي پر موټر د وسلوال برید تر هغې مخکې د جنوري په 18مه هم د یادې ادارې پر یوه ګاډي د برید چې په ترڅ کې د ادارې درې تنه کارکوونکي ژوبل او یو کیمرامین ووژل شو ذکر شوی دی. په لیکنه کې همداراز ویل شوي چې هم د ایکسپرس مطبوعاتي ادارې د سیمه ییز دفتر د یوه مشر کور هم د وسلوالو تر برید لاندې راغلو. لیکنه کاږي کله چې د یادې ادارې مشرانو 13 مارچ میاشت د پاکستان له وزیر اعظم او د ده په حکومت کې د اطلاعاتو له وزیر سره ولیدل نو داسې وانګیرله چې د پاکستان حکومت د خبریالانو د خوندیتوب په معامله کې له ستونزو سره مخامخ دی او دا چې د دې مسلې د حل لپاره به جدي اقدام وکړي. د خبریالانو د حقونو ادارې د پاکستان حکومت ته وړاندیز کړی چې یوازې پر خبریالانو د بریدونو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشنونو پر جوړېدو اکتفا ونه کړي بلکې ترڅنګ د یې په دغو حملو کې ککړو عناصرو ته د سزا ورکولو یو مؤثر میکانیزم هم رامنځته کړي. بلخوا د برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې په یو لیکنه کې راغلي په پاکستان کې خلک فکر کوي چې د دې هیواد حکومت به سعودي عرب ته د جنگي الوتکو او ټانکونو ضد میزایل ورکړي. لیکنه زیاتوي دا میزایل به د شام په جګړه کې بوختو سلفي اغیانو ته ورسول شي چې د بشر الاسد رژیم د راپرځولو لپاره کار ترې واخلي. په عین حال کې امریکا د دې لپاره چې فکر نه کوي په شام کې د حکومت بدلیدل به په ګټه وي شامي اغیانو ته به له لیبیا څخه د وسلې لیږدول وتروي. په لیکنه کې د یو پاکستانی خبریال نجم سیټي په حواله ویل شوي د سعودي عرب په څیر د بحرین حکومت هم غواړي په پاکستان کې د پانګې چونې په ترڅ کې له دغه هیواده د خپل پوځ لپاره مرستې ترلاسه کړي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي. د اوکران چارواکو ویلي دي چې د هیواد په ختیځ کې به پوځي عملیات وسي. د اوکران په دې سیمه کې چې اکثریت یې روسي ژبې دي یاغیانو نږدې لس ښارونه نیولې دي. کیف پر ماسکو تور پورې کړی دي چې له دغو روسي ژبو یاغیانو سره مرسته کوي خو ماسکو دا تورونه رد کړي دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور احمد شیبر درته وروي.
د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه یاغیانو پر ضد د عملیاتو غوښتنه کړې ده. د تروریزم ضد عملیاتو غوښتنه په دې پسې وشوه چې په سیمه کې د ولسمشر د ګوند یو سیاسي مشر ووژل شو. تورچینوف په یو بیان کې وویل د سېشنبې په ورځ د سولویانسک ښار ته څیرمه چې یاغیانو نیولی دی دوه جسده چې سخت تشدد ورسره شوی دی موندل شوي دي. په دې مړیو کې یو هم ولادیمیر ریباک دی چې د متحد اوکراین ګوند غړی دی. ولسمشر وویل چې ریباک په روسیو کې ترورستانو برمته کړی و. د اوکراین سرپرست ولسمشر زیاته کړه چې دغه ډول جنایتونه د روسیې په مرسته کیږي. ویچلسلاف پونوماریوف چې ځان یې د سولویانسک ښاروال نومولی دی رویټرز اژانس ته وویل چې دوی د حملې دفع کېدو ته چمتو دي. روسي پلوه یاغیانو د سلوفیانسک ښار او د اوکراین په ختیځ کې یو شمېر نور ښارګوټي نیولې دي او د جنوا تړونې له پامه غورځولې دي. تېره اونۍ په جنوا کې د اوکراین، روسیې، امریکا او اروپایي ټولنې استازو موافقه وکړه چې غیر قانوني وسله والې ډلې دي خپلې وسلې وسپاري او له عامه تاسیساتو دي ووځي. د اوکراین امنیتي ځواکونو د اپریل په 15مه هم د تروریسانو پر ضد د عملیاتو اعلان کړی وو خو داسې ښکاري چې دا عملیات د دوی لپاره موثر نه وو او روسي پلوه بلتون غوښتونکو بیا هم په هغو شاوخوا لسو ښارونو کې چې اکثریت یې په روسي ژبه خبرې کوي خپل واک ټینګ وساته. چارواکو تیره اونۍ د ایسټر په نوم د عیسویانو د مذهبي مراسمو په درناوي دغه عملیات ځنډولي وو.
اوسو د افغانستان پر لور په افغانستان کې نړیوال مرستندوی ځواک ایساف وایي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس په ټول هیواد کې نږدې 100% عملیات رهبري کوي. د ایسافویان جنرال هانس فیلډمن مشال رادیو ته ویلي چې د پخوا په پرتله افغان ځواکونه ښه پیاوړي شوي او کولای شي چې په یوازې سر له امنیتي ګواښونو سره مبارزه وکړي. په دې اړه نور تفصیل اسدالله لودین راکوي.
که څه هم افغان امنیتی سرتیری د هوایی او ځمکنی ځواک په برخه کې پوره سمبال نه دی، خو ایصاف وایي چې دغه ځواکونه اوس تقریبا د ټولو عملیاتو رهبری په غاړه لري. په کابل کې د ایصاف ویان هنس فیلډمن وایي چې دا مهال افغان ځواکونه د حکومت له وسلوالو مخالفینو او نورو تروریستي ډلو سره مستقیما په جګړه کې ښکیل دي او دوی یوازې د هغوی د ملاتړي رول لوبوي. فیلډمن چې په افغانستان کې د ماموریت موده په ختمېدو ده، د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی یوازې هغه وخت په جګړه کې برخه اخلي چې افغان ځواکونه مرسته ځینې وغواړي.
The Afghan forces are leaving almost 100% of all operations country.
افغان ځواکونه د هیواد په کچه نږدې ټول عملیات رهبری کوي. مونږ یوازې هغه وخت د عملیاتو مشري کوو چې خپل عسکر مو په جګړه کې وي، خو افغان امنیتي ځواکونه په واضح توګه په رهبری کې دي. زمونږ په نظر د هر وخت په پرتله اوس افغان ځواکونه پیاوړي شوي. واقعا مونږ له افغان ځواکونو سره مرسته هم کوو، خو هغه وخت چې دوی له مونږ نه د ملاتړ غوښتنه وکړي.
د افغانستان د امنیتی ځواکونو شمیر په مجموع کې 3,25,000 ته رسیږي، خو د وړتیا په اړه یې له خلکو او کارپوهانو سره یو لړ اندېښنې موجودې دي. پخوا تر دې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو هم ویلي وو چې ځواکونه یې د تجهیزاتو په برخه کې ستونزې لري، خو بیا هم د هیواد د امنیتي چارو ټینګښت ته چمتو دي. خو له دې ډار سره سره بیا هم وخت ناوخت په افغانستان کې د ناامنۍ پیښې کیږي او وسلوال مخالفین حتی په کابل کې هم کله ناکله تخریبي فعالیتونه او ډلهیزې انتحاري حملې کوي. افغان چارواکو له دې وړاندې ویلي که بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي، افغان ځواکونه به په یوازې سر ټولو امنیتي ګواښونو ته ځواب ووایي. په کابل کې د ایصاف ویان جنرال فیلډمن بیا وایي افغان ځواکونه له موجوده پرمختګ سره سره لا مسلکي کېدو ته اړتیا لري.
We think we need to further professionalize the security forces.
مونږ فکر کوو چې امنیتی ځواکونه نور مسلکي توپ ته هم اړتیا لري. وړم تاسو ته ځینې نمونه وړاندې کړم. دوی د لوجستیک، استخباراتو او طبي مرستو په برخه کې ملاتړ ته اړتیا لري. مونږ باید په دې برخه کې نور مرستې هم برابرې کړو. همدا دلیل دی چې مونږ غواړو له 2014 کال وروسته هم د یو نوي ماموریت په بڼه خپل ملاتړ ته دوام ورکړو.
ایصاف وایي د دوی یو شمېر روزونکي به له 2014 کال وروسته هم د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پاتې شي، خو په دې شرط که د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي او دفاعي سند لاسلیک شي. د افغان ځواکونو د پیاوړتیا خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی د روان میلادي کال په پای کې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي او یا هم خپل شمیر کم کړي. امنیتي کارپوهان بیا وایي تر څو چې افغان امنیتي ارګانونه د هوایي ځواک په برخه کې په خپلو پښو ونه درېږي، په پوره توګه به ورته د ځمکنۍ بشپړتیا او د هیواد د امنیت ساتنه ګرانه وي.
په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د ولسمشری د انتخاباتو ابتدایي نتیجې له کړې ژمنې سره سم په خپل وخت نه سي اعلانولی. ټاکل شوی و چې دا نتیجې به سبا د پنجشنبې په ورځ اعلان سي. په دې اړه احمد شیبر راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د ولسمشری د ټاکنو ابتدایي نتیجه دوی ورځې وځنډوله. ټاکل شوی وه چې د ثور په څلورمه بشپړه ابتدایي نتیجه اعلان شي. د دې ځنډ په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویاند نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیشن پریکړه وکړه چې ابتدایي پایله به د ثور په شپږمه نیټه د شنبه په ورځ اعلانوي.
نور محمد نور زیاته کړه چې د ابتدایي نتیجو د اعلان د ځنډېدو علت دا دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن غواړي چې د پنجشنبې په ورځ یوه بله برخه ابتدایي نتیجې اعلان کړي. تر اوسه د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوه ځله قسمي نتیجې اعلان شوې دي. یو ځل د شپږویشت ولایتونو 10% نتیجه اعلان شوه او تیره یکشنبه بیا د ټولو رایو نږدې 50% نوره اعلان شوه، چې د دې وروستۍ نتیجې له مخې د بهرنیو چارو پخواني وزیر عبدالله عبدالله 44.25% رایې خپلې کړې دي او په ده پسې د اشرف غني احمدزي رایې زیاتې دي چې 33.3% ته رسېږي. د دې رایو له اعلان وروسته عبدالله عبدالله د هغو هرکلی وکړ او رسنیو ته یې وویل چې ده هم همداسې اټکل کاوه، خو اشرف غني احمدزي د دې نتیجو په اعلان پسې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون تور پورې کړ چې پاکې رایې له ناپاکو نه دي بېلې کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې اعلان شوې رایې شایي سالمې نه وي او دا د شکایتونو د کمیسون صلاحیت دی چې پاکې رایې له ناپاکو بېلې کړي.
دا په دې معنا نه ده چې دغه ټولې پاکې رایې دي او په کې هیڅ ډول مشکل او ستونزه نشته دی، ځکه چې د شتات کمیشن دنده وظیفه داده چې د قوانینو مطابق هر هغه شکایت ثبوت او مدارک وښایي چې د معلوماتو په هکله ولری چالتا درغلی شوی وی تقلبات شوی وی کولی شي چې دغه په حقلا اقدامات وکړي او خپل فیصله د ټاکنو خپلواک کمیشن ته راولېږي او موږ په سیستم کې پلي کړو تر څو هغه رائے چې ستونزې لري هغه باطل کړی شي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون د یک شنبه په ورځ څرګند کړه چې د رای ورکولو له 1000 مرکزونو څخه د شاوخوا 1400 مرکزونو رای قرنټین شوی دی. ټاکل شوی دی چې د ساور په 28 د ولسمشۍ د انتخاباتو وروستۍ رسمي نتیجې اعلان شي.
او سم ستاسو پام د میرمنو پاړه د ځنګړي 19 پروګرام تان د هیل په لور راګرځوم چې فرخنده اسد درته وړاندې کوي.
پتان دې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واوري د خیبر پښتونخوا د دیر سیمې د شاد بیګم خبرې.
مطلب روان پروسس کې دا خزو په ځای برابر نن کړو وخت دا ښکاري چې دا خزو یو بل لار ځان راوځي او په سیاسي عمل کې مطرح کوي چې خزو به ډېر ځر خپل ځای جوړ کړي.
د ټولو اول رازو یوې مدواتی کتنې ته په ډان رسپانه کې رافیا زکریا لیکي په اتم مارچ په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ ولمانځل شوه. په پاکستان کې هم په دغه ورځ پروګرامونه وشول. د ښځو د حقوقو په اړه خبرې وشوې خو د دغه ورځ وروسته په پاکستان کې د ښځو پر ضد داسې پیښې مخې ته راغلې چې تر یو ځل بیا دا ثابته شوه پاکستان په نړۍ کې د ښځو لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی. لیکوال وایي په دې لړ کې 15 داسې خبرې مخې ته راغلې چې ترې دا ثابتېږي په پاکستان کې د ښځو خلاف کومې خبرې روانې دي. لومړی دا چې جنکۍ په ماشوموالي کې ودول کېدای شي. په 11 مارچ نه د 8 مارچ دوه ورځې وروسته د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا اختر شیرانی دا اعلان چې د ماشومانو جنکو ودول جایز دي او دا چې په دې لړ کې د ماشومانو جنکو په ودولو بندیز غیر اسلامي ده او د پاکستان لپاره سم نه ده. او یوازې دا نه بلکې د دې اعلان یې هم وکړ چې د دویم واده لپاره د لومړی خزینه د اجازت ضرورت نشته. په دې په پاکستان کې د سیرونکو لخوا نیوکې هم مخې ته راغلي چې باید اسلامي نظریاتي کونسل په ملک کې د روانې بدامنۍ په اړه هم څه ووایي. دویمه دا چې په پاکستان کې د جنسي زیاتۍ یوې 18 کلنې نجلۍ له هغې وروسته ځان ته اور واچوه چې کله د هغې سره په جنسي زیاتۍ کې ککړ 15 کسان عدالت خوشي کړل. امینه بیبي د پنجاب په مظفرګڑھ کې د دغه کسانو د خوشي کېدلو وروسته په 14 مارچ ځان ته اور واچوه د زخمونو له وجې مړه شوه. درېمه دا چې په سند کې ځایي جرګې یا پنچایت یوه ښځه پر دې جرم ژوندۍ خښه کړه چې هغې د خپلې خوښې واده کړی و او دغه د دوی د روایاتو خلاف خبره وه او ځکه جرګې د هغې د وجلو فیصله وکړه. څلورمه پیښه په لاهور کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې نرسانو د خپلو نورو ملګرو ته نوکریانو نه د لرې کولو خلاف احتجاج کولو او د پولیسو لخوا پرې تشدد وشو چې پکې دوه نرسانې سختې ژوبل شوې او یوه چې د بچو ناروغه هم وه په روغتون کې سا ورکړه. لیکواله وایي په یو ملک کې په یوه اونۍ کې د ښځو ژوندي ښخېدل، دوی سره ډله ییز جنسي زیاتۍ او سوځېدل کافي نه وو چې د پاکستان د کرکټ یو هیرو په یو بیان کې اول خزه یوازې خ پخلی کولای شي.
پښتنه یم، ته جینې ته مزه په چا زما ته یو اسکالرشپ میلاو چې هغې د لاسه اوس دونه جینکې اسکول ته روانې دي چې د دې خلکو زه ذهنونه چې دي هغه رایخ کړم او زه د دې سره سره د ټول انسانانو خدمت کول غواړم که هغه په هر څه طریقه باندې.
ستاسو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې.
نن په تاندې هیلې کې د دیر سیمې سره تعلق لرونکي شاد بیگم سره خبرې کوو چې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د پرمختګ لپاره د یوې ادارې انجمن بهبود خواتین مشرده په 2012 کال کې په امریکا کې د نړۍ د بهادر ښځې جایزه هم ګټلې ده. هغه په پاکستان کې او خاص کر د پښتنو په سیمو کې د ښځو د مسلو په اړه کار کوي. د شاد بیگم نمو دا و پښتل په دې تیر نږدې وخت کې په پنجاب، سند او خیبر پښتونخوا کې د ښځو خلاف د تشدد یو شمېر پیښې تراغلی نو آیا دا سبینی په ټولنه کې د ښځو د حقوقو په اړه پوها او برداشت زیاتیږي کنا؟ په جواب کې دوايي
دسیدا چې یو خدا واقعیت مخې ام کېدل ډېر زیات کېدل خو نن فرق دا دی چې نن ټول میډیا دا او د ادارې کار کوي د ځینو لږ مخامخ راوتل شروع شوی دی چې د دې سره موږ په تشویش کې مو فلا کېدل ضرور پکار دي. نن هم
چې مخکې هم کې دن نن د دې هغه شر حالت سیوا شوی هم ده او لږ مزید دبوم چې لکه دردناک ده یو خوفناک غوند شکل ورځ په تېرېدو سره اختیاري چې د هغې بنیادي وجه ما ته دا ښکاري چې ټیک شو یو طرف خو شعور او پوهې روانه ده خو دویم طرف ته ادارې چې هم دي یا د حکومت د طرف نه هغه ریسپانس نشته دی هغه پذیرایي نشته دی دسې ښځو ته چې په کوم باندې تشدد کېږي نو داسې ښځې چې کوم دی اوس هغه ځانله لکه مظفرګر کې ته کوم ماشوم وه ځانه په خپله باندې سزا ورکوي ځکه چې بې خو زمونږ چې کوم سوسایټي دی هغه دا ښځې قبلی هم نه هغوی د خپل جرم معلوم دی نو دا ده چې د ادارو ریسپانس نشته دی او یو منظر ګوند ته اواز نشته دی او یو پورو هغه میکانیزم چې مونږ وایو سپورټ هغه ښځې دپاره نشته دی ځکه چې کوم دی د وخت تېرېدو سره داسې دونه سیوا کېږي او نه خپل انصاف ملاوېږي نه مجرمانو ته سزا ورکړی کېږي.
د خیبر پختونخوا موجوده حکومت ته یوې خزه مشیرینه علاوه یو خزه وزیر هم نه لري. په موجوده حالاتو کې د خزو په سیاست کې راتک او په آینده کې د خزو رول ته شاد بیگم څنګه ګوري چې په ټولنه کې د خزو په سیاسي رول هم کار کړی دی؟
زمونږ خوشحال خبره چې کومه ده هغه مرته ښکاري مونږ په خزو په سیاسي حقوق باندې هم کار کوو. ما ته یو ډېر غټ فرق ښکاري یو ډېر غټ راته ښکاري په نوي جنکو کې او په ښځو کې چې هغې نوې نوې لګیا دي پولیټیکل پارټي جوین کړي دي او ډېرې سرګرم دي د خپلو سیاسي حقوقونو لپاره. خو هغې یو مسله بیا دا ده چې ډېرې پولیټیکل پارټیانې دا ښځې د یو لیول پورې استعمالوي او مخکې چې کله د دوی د اواز خبره شي یا د دوی د فیصلې کې فیصله سازۍ چې په عمل دی هغه د هغو شرکت دی نو انته درې دوی ښځو مخنیوی کوي او هغه زګونو کې په ښځو باندې بندیز لګي یا هغه زګونو کې شرکتونو باندې ښځې هغه ځای ته نه شي رسېدلی. خو زه وایم چې نه بیا هم که زه پاکستان ته عموماً ګورم او پښتونخوا ته خصوصا ګورم دلته چې د ښځو رقم حالات روان دي نو دا حالات یو قسم ته ښځې په دننه یو تبدیلي راوندي هغې ته ښکاري ده چې زه به د خپل اواز او خپلې مسلې لپاره هم په خپله باندې اواز شوټوم. د دې خلنو په پولیټیکل پارټیانې زه په نوي رضا چې دا جنه کوي او دا خلک راوځي د ډېر اکټیو لګي د ډېر جنه زه یې نم چې هغه خپل د دې روان لکه ګورمنټ الیکشن د لپاره خپل خپل کمپین نه چلی په کلو کې ګرځي خپل کې ګرځي سره ته ځان رسوي او هغه خپل پیغامات ورکوي په دې مطلب روان پروسس کې دا خزو خپل ځای برابر نم کړو وخت دا ښکاري چې دا خلې به یو بل لار ځان راوغاشي او په سیاسي عمل کې متخکاري چې خلې به ډېر ځرخ خپل ځای جوړ کړي او به یو عام خزه مسله دا ده چې دلته خزه شته خو هغه یا غټ خاندان نه دي یا څه غټ مضبوط هغه د ګراوند دی هغه خزه بیا د عامې خزه خبره نه کوي چې هغه مونږ غټه مسله ده او مونږ غواړو هم دا چې عام خزه راشي چې عام خزه چې د خزه په مسلو پوهېږي او هغه د هغې پر اواز شوکولی شي نو هغه تبدیلي مونږ ښکاري لکه زما زه په خپله چې لاړه شم د دې زګونو ته پاجا ورته ایجنټ سیټ یا نور فاکا زګونو ته کې پیتا دا یو یقین راځي سونه چې خزي الته د دې نه مسره کې دې ډېر اکټیو ډېر اکټیو الحمدلله.
شاد بیگم د خیبر پختونخوا د ډیرو سیدونکو ده دا چې په ډیرو اسواد ځلو کې د بدامنۍ او پوځي عملیاتو وروسته حالات څنګه دي او آیا په دغه سیمو کې خزي د تعلیم او روزګار په اړه اوس څه مسلې لري؟ په جواب کې شاد بیگم وایي
بالکل دا سیده چې د اورګنایزیشن ما مخکې هم زموږ په علاقو کې خاص کار کوي د غنکې ډیویژنسي می خبره کوم د برج لوور دی چې مل اسواد شانګلي بونې دغه علاقو زمته کې مخکې هم څه شروع ته حال نو مده جنو کو د تر تعلیمي راتې ادارې صحیح وي نه چې کوم به د انتقام انتقام پر ټول ولې ادارې دي عدالت یا پولیس دي دا هغه ادارو مخکې نه کوم به کومې ده د خپل چې کوم د موږ فسدا رسم ریواج دي لکه د غیرت قانون باندې قتل شورا د جنو مخکې هم خو یو غټ چې کوم فرق هغه هغه مزید د سیزو خوفناک او مزید چې کوم د زموږ لپاره شخص پر غزه پر هغه د طالبانایزیشن وو چې د اصل سره د خزو په موبیلیټی باندې د خزو په ایجوکیشن باندې په هر څه باندې پابندي ولګوله او نن هم تختاري چې څوک د امن خبرې کوي نو په دې امن پر خبرو کې هغه دې ته نه ګوري چې آی د دې ټول امن د خزو په ژوند باندې اثرات او هم دې نه ګوري او بیا که موږ ګورو اثر چې کوم دی ریهابلیټیشن روان دی چې دوباره د خلکو ډیولپمنٹ روان دی او کو د ایجوکیشن خبرې کیږي موږ تر څو څنګه چې خزي متاثر شوی دي هغه شانتي د خلکو لپاره توجه نشته دی یو په هغه فورم کې چې کوم د خبرې کیږي په هغه فورم کې د خپل ځای نه د ریجن نه واځي موږ درته سمې د خزو د په کې کم مخامله ویږي چې کوم اوازونه دي هغه هم ډیر کوشش کوي چې هغه اواز ورته چیرې دا علاقه د بهالي او د ترقی کوم کار مې د پدې کې د خزو مسلې کې کوم دي هغه ته خصوصي توجه ورکړي او هغه مطلب تعلیم دی عام کړی شي په خځو کې، د هغو د مدرسې سانینې پیدا کړی شي. بل څوک ګوري چې څو خبرې کوي چې بیل بیل زما په خیال چې د خلکو حکومتونه دا وایي چې د دې سره خو دومره وسایل نشته چې د دې شته خلکو غم وکړي، او بیا غسې ځینې خلک وایي چې رځي نو به ښځه د بیل دا په سرو له بیل دا په هغه څه ممکن نه دا تشې باندې دي. موږ وایي چې څوک د ترقې لپاره مخلص شي، نو زموږ چې کوم کلچر دی کوم ځینې د دې کال چې ښځه له ډېره په پټي کې کار کوي په سر باندې هو بم راوړي، خو چونکې دی موږ خبره کوو چې نه دغه دی هم کوي خو د تعلیم هم ضروري دی، روزګار هم ضروري دی، او د هغې د حق لپاره د هغې چې کوم رایه ده هغه اورېدل ضروري دي. نو ادارو له پکار دي چې دا اوس په حالې سمکار دی په دې کې د ښځو شي ومني او دې لپاره شروع کړي.
یو انګلیش، یو فرام انګلیش، آی انډین فرام دی پنجاب.
ویسے مجھے ہندی بھی آتی.
آئی جانوئنگ انگلش.
دا د هند فلمی صنعت هنرمند رانی مکرجی دا چې د یش راج فلمز د مشر سره یې د اپریل په 28 نیټه په اټلی کې واده وکړ. د هغې ملګری وای رانی د آدتیا چوپڑا سره په اټلی کې واده وکړ، او په دغه پروګرام کې د دواړو نږدې ملګرو ګډون وکړ. رانی مکرجی چې د هندی فلمی صنعت یو پیژندل شوی نوم دی، د 1999 نه په فلمونو کې کار شروع کړی. چه لومړنی فلم یې راجا کی آئے گی بارات وو، ولې هغه زیاته مشهورتیا د فلم کچھ کچھ ہوتا ہے نا ترلاسه کړې وه. په دغه فلم کې رانی د شاهرخ خان او د کاجول سره کار کړی وو، چې دغه فلم نه یوازې زیات کاروبار وکړ بلکې رانی ته هم په هندستان او هم په نړۍ کې یو پیژندګلو ورکړه. چې په دغه فلم رانی د ښې اداکارې فلم فیر ایوارډ هم ترلاسه کړی. د هغې د فلمی کیریئر یو بل کامیاب فلم ساتیا دی چې په 2002 کال کې ریلیز شوی وو، او د ویویک اوبرای په مقابل کې کار کړی وو. دا هغه وخت وو چې رانی ته د یو هیټ فلم ورکولو زیات ضرورت وو، ځکه چې د کچھ کچھ ہوتا ہے د کامیابی نه وروسته هغې ته د یو بل کامیاب رول سخت ضرورت وو. په ساتیا فلم هغې ایوارډونه هم وګټل. لدی ورستو رانی په 2004 کال کې هم تم چې د سیف علی خان سره پکې کار کړی وو، او یو وا هغه فلمونه وو چې نه یوازې کامیاب شول بلکې هغه تپری ایوارډونه هم ورکل شول. دا هغه وخت وو چې رانی د فلمونو د کامیابی ضمانت ګڼل کېدا، او د هغه زیاتره فلمونه به هم کامیاب کېدل. په 2005 کال کې یې بنتی او ببلی، او په 2006 کال کې کبھی الوداع نہ کہنا فلمونه راغلی وو چې دغه دواړه هټ لاړل، او رانی پر ایوارډونه هم ترلاسه کړی وو. رانی په خپل زیاتره فلمونو کې لیډینګ رول یعنی مرکزی رول لوبولې. د رانی په اړه د هندي فلمی صنعت وتلې هنرمند شاهرخ خان چې ورته کینګ خان هم ویل کیږي وای رانی مکرجی تر ټولو زیاته د خوخي اداکار ده، او زیاتوي د یو فلم په جوړولو کې ورسره خپلوي محسوسوي، او دا هغه وجه ده چې شاهرخ خان د خپل شخصي پروډکشن کمپنۍ لخوا په جوړ شوو زیاتره فلمونو کې د ځان سره رانی اخیسته ده، چې یو مثال یې چلتے چلتے فلم اهم دی.
راج، ہم نے ساتھ ساتھ تھوڑا ہی سہی لیکن کتنا اچھا وقت گزارا ہے نا؟ تو جاتے وقت ایسی باتیں مت کرو.
پریا، زندگی میں تم ہمیشہ خوش رہو.
چلتے چلتے
دا فلم چې په ممبئی او یونان کې جوړ شوی د خوخي د وادو ورستو په حالاتو لیکل شوی دی. رانی یو بل کامیاب فلم بلیک هم دی چې هغه پکې یو داسي جنۍ رول کړي چې نه خبرې کولې شي او نه اوریدلې شي. د بلیک نه علاوه هغه په یو شمېر نور فلمونو لکه غلام، لگا چندری میں داغ، هر دل جو پیار کرے گا، نایک مجھ سے دوستی کرو گے، او یو شمېر نور فلمونه هم شامل دي چې رانی پکې مرکزی کردار کړي. د رانی مکرجی تعلق د هند د بنگال سیمې سره دی چې مور او پلار دواړه یې د شوبیز د یو شمېر برخو سره تعلق لري. د هندي فلمی صنعت یوه بله اداکاره کاجول یې د تره لور هم ده. رانی یو شمېر د خیر ښېګڼې په کارونو کې هم برخه اخلي، او د هندوستان د معذوره خلکو سره د امداد لپاره هم کار کوي.
سنا
آتی کیا کھنڈالا
کیا کرو آگے میں کھنڈالا
گھومیں گے پھریں گے ناچیں گے گائیں گے عیش کریں گے اور کیا.
دا وات دی اونۍ تاندی اهلی خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم ته خدای پامان.
تمشاه